لیکواله وای پاکستانی مشران لکلون کلونو رئیس د امریکا له متحده ایالاتونو سره لوبه کوي او د مثال په توګه په واشنگتن کې د یو لوړ پوړي پاکستانی ډیپلومات ادعا ته اشاره کوي چې ویلی په پاکستان کې د ترهګرو هیڅ پټنځای نشته. دغه پاکستانی چارواکي دغه راز ادعا کړي چې د حقانی شبکه او طالبان د پاکستان نیابتي ډلې نه دي. خو د لیکوال استدلال دا دی چې په دغه سوی داو ښایي یوازې یو شمېر کسان تیروزي او بس. د لیکوال په باور د امنیتي او بهرنۍ پالیسۍ لپاره څو لسیزې له جهاد څخه د یوې وسیلې په توګه استفاده شوې، خو پاکستاني چارواکي او د دې هېواد روشنفکران د دې پر ځای چې دا واقعیت اومني پر هغې خاورې اچوي. لیکوال وایي د پالیسۍ د بدلون پر ځای استدلال کېږي چې پاکستان د حقاني او طالبانو د ډلو په څېر د جهادي ډلو له ملاتړ پرته بله لاره چاره نه لري. د مقالې لیکواله وړاندیز کوي چې د امریکا متحده ایالات باید پاکستانی مشران د دې واقعیت منلو ته اړ کړي چې کورنۍ سیاست یې ناکامه دی او دا ورته په ډاګه کړي چې د ترهګرۍ له لارې پر سیمې کنټرول یوازې د خوب لیدل دي.
د ازادۍ راډیوي مجله
عزتمن اوریدونکو سلامونه می ومنئ. همانیم ادبی راډیوی مجله وړاندې کوم. پر روانه خبرونه کې شاعر او لیکوال امین جلال زئی د شیرونو پر ژباړه راته کیږي.
شیرم د نور ژباړه په سیر باندې کټ مټ نس ژباړل کېده، خصوصا پښتو ته.
خاغلی محمد شفیق راته وایي چې څنګه له ترنم سره علاقه پیدا شوه.
دا د خدای مرا باندې وین او ناروغ یار بلا دی واخلم.
لانزورګر عزیز الله توخی سره مرکه لاندې کایت که وخت نور مطالبم اوریدل شي. پهله خبرونو کو همایون واد د تیریونی فرنګي خبرونه راوړوي.
په کابل پوهنتون کې د منځنۍ او جنوبی اسیا د مطالعاتو مرکز جوړیږي. د نوموړي مرکز لومړنۍ طرحه بشپړه شوې او د کابل پوهنتون د رئیس حمید الله فاروقي لخوا د جنوبی اسیا پوهنتون له مشرتابه سره شریکه شوې. په دې مرکز کې به د منځنۍ او جنوبی اسیا هیوادونو سیاسي، اقتصادي، ستراتیژیکي، ښوونیزې او امنیتي اړیکې څیړل کیږي او د فرصتونو او ګواښونو په اړه به اړوندو هیوادونو ته تګلارې ورکول کیږي. د دې مرکز تر ټولو ستره ځانګړتیا دا ده چې افغانستان به د منځنۍ او جنوبی اسیا ترمنځ د معلوماتو او تفاهم رامنځته کولو نقش لوبوي. نوموړی مرکز به د سارک سازمان په تخنیکي او مالی مرسته رامنځته کیږي چې د تعقیب چارې به د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ترسره کوي. د مشهور پاکستانی ماډل قندیل بلوچ په ژوند سریال جوړ شو. په دې سریال کې د دې وژل شوې ماډل رول سبا قمر لوبولی. قندیل بلوچ هغه وخت مشهوره شوه چې د پاکستان له یو دینی عالم مفتی عبدالقوی سره ویډیو او سیلفی عکسونه خپاره شول. د دوی دواړو ویډیو تیر کال د روژې په میاشت کې په ټولنیزو رسنیو کې خپره شوه. قندیل بلوچ له دې قضیې یوازې څو اونۍ وروسته د جولای په 14مه په ملتان کې د خپل ورور له لورې ووژل شوه. قندیل بلوچ چې اصلي نوم یې فیروز عظیم و په ټولنیزو رسنیو کې یې ځان بلوچ معرفي کړې وه، خو په حقیقت کې پنجابی وه. د کرکټ د نړیوال شورا لخوا افغانستان ته د بشپړ غړیتوب د ورکولو په خاطر د روژې په وروستي ماښام مشاعره جوړه شوه. دا مشاعره چې د افغانستان په کرکټ بورډ کې جوړه شوې وه، شاعرانو، د کرکټ د ملي لوبډلې لوبغاړو او د کرکټ مینهوالو پکې برخه اخیستې وه. د مشاعرې په پیل کې د کرکټ بورډ مشر عاطف مشل وویل دوی غواړي له دې وروسته له هغو لیکوالو سره منظمې ناستې ولري چې په کرکټ پوهیږي او په دې برخه کې لیکل کوي. د مشال له خبرو وروسته د کرکټ د ملي لوبډلې کپتان اصغر ستانکزي وویل د لوبغاړو د ډیرو خواریو او زحمتونو نتیجه وه چې نن افغانستان ته بشپړ غړیتوب ورکړل شو. ورپسې له روژه ماتې وروسته مشاعره پیل شوه چې د شپې تر ناوخته یې دوام وکړ.
که څه هم د شعر ژباړه ګرانه چاره بلل کیږي، خو ښاغلی امیم جلالزی له څو کلونو راهیسې د عرب معاصرو شاعرانو شعرونه پښتو ته ژباړي. د شعر په ژباړه کې کومو ټکو او باریکیو ته باید توجه وشي؟ څنګه شعرونه باید وژباړو؟ د دې او نورو پوښتنو ځوابونه په دې مرکه کې اورېدلی شي چې د ښاغلي امیم سره مې کړي. امیم صاحب، ادبپوهان دا خبره کوي او وایي ډېره مشکله ژباړه د شعر ده، او بیا له هغه وروسته فرضاً تخنیکي مسایل یادوي او همداسې نثر یادوي. کله چې ژباړه کوئ، معنا ته ډېره توجه کوئ، جوړښت ته ډېره توجه کوئ، مفهوم ته توجه کوئ، موسیقي ته توجه کوئ، کوم داسې ټکي دي چې هغه د شعر اصالت وساتل سي؟
د غزل تجربه ما خپله نه ده کړې، ځکه خصوصا عربي غزل خو بیا بیخي مشکل ده، ځکه د هغوی عروضي غزل ده، تر اوسه پورې هم په عروضو باندې ولاړ غزل ده. پاتې سوه د آزادو شعرونو مسله. مهمه مسله چې د هغه په شعر کې د مفهوم ده. زه کوشش مې دا وي چې مفهوم هغسې را ولېږدوم لکه زه چې په عربي کې خوند ورڅخه اخلم، یو څوک ورڅخه پښتو کې هم هماغسې خوند واخلي. او دغه شعر لېږدول ډېر زیات مشکل ده. یو خو د ټولنو توپیر ده، د کلتورونو توپیر ده، د اصطلاحاتو توپیر ده، او د ژبې توپیر خو لا پر ځای پرېږده. دغه ټول توپیرونه چې دي د هر یو بیل بیل خنډ ده چې ته مفهوم هماغسې را ولېږدی لکه په عربي شعر کې چې ده. مثلا دلته موږ په ژبه کې ډېر د وی پانګه یا د لغتونو زیرمه زموږ خورا کمزوري ده. پنځه شپږو اصطلاحاتو ته موږ یو ټکی لرو یا یو ټکی کاروو، د نورو ژبو پر خلاف چې هغه هر مفهوم ته یو ټکی لري، خو موږ متاسفانه مفاهیم زیات او توري او لغتونه مو کم دي. نو ځکه په یو لغت باندې غواړ څو مفاهیم ولېږدو، همدې اساس باندې کله کله زاړ سم چې یو ترکیب مثلا جوړ کړم. تاسو به لوستی وي، ما کوشش کړی ده، څو څو ځله مې ترجمه کړې ده. یو مثلا یو بند یو شعر اړولی مې در سره، کوچنی شعر زه درته وایم. په ډېر افسوس سره غواړم دا هېر کړم چې یو وخت مې له داسې یو سړي سره مینه کړې وه چې د لاسونو کرښې زما د وطن د نقشې غوندې وې. دا دغه د اسمان یو شعر ده، دا ډېر کوچنی شعر ده، خو دا شعر ما څو څو ځله اړولی ده چې زه د لاسونو کرښې او د مینې کیسه او د یو وطن د نقشې غوندې دا څنګه سره جوړ کړی سم.
یو څو بېلګې به راته ولولې او بیا به دام راته ووایاستئ چې کله چې ځوانان شعرونه انتخابوي او ژباړي، کوم مهم ټکي دي چوکو ته باید توجه وکړي؟ مهرباني اول یو څو نمونې یو څو بیلګې چې تاسو ژباړلې دي راته ویل ولې.
یو شعر ده، زما زړه خو څه دیوالې میخ نه دی چې ته به پرې مینه لیکونه را ځوړندوې، او کله چې د زړه وغواړي ترې لرې کوي به یې. ګرانه، خاطره به دې د خاطرې په بدل کې او هېرېدل به دې د هېرولو په بدل کې وي. خو یاد لره، هغه څوک چې دا هر څه پیلوي ډېر ظالم دی.
یو دا شاعر
غدا سمان ده. یو بل شعر ده چې ای زما د ماشومتوب د یادونو په څیر لری سړیه، ای زما د سا او سوچونو په څیر رنزدې سړیه، مینه در سره لرم، د خپل خاموشۍ په ژوروالي لوړم چې مینه در سره لرم. او یو بل یې ده، وایي غمونه مې په تیاره کې خپل نوکان خوري، کټ مټ د یو ویرېدونکي ماشوم په څیر چې د دارالیتام په انګړ کې ګرځي. زه بیا خپل غمونه داسې پټوم لکه یو نشئی انسان چې د خپل پلار د جنازې په مراسمو کې د خپل خلې بوی پټوي. دا
عجیب تجربه لري. دا خلک د ژوند دی عجیب پرزه پرزه کړای دا، او عجیب بیا بیرته سره پیوان کړای دا. زموږ شاعران دغه شی ته ډیره توجه نه کوي.
هر انسان، زه، ته، نور، ټول خپل ژوند کې ډیر وړې وړې تجربې لرو، خو زموږ استاسي دا ورته چې هغه تجربه شاعرانه کو دا څومره ده، حساب اصلي پر دې باندې کیږي. اوس مثلا زموږ پښتو کې هم ځینې شاعران سته چې خپلې تجربې راخلي. زه شخصا دې طرفدار نه یم چې مثلا یو څوک مغلق ترکیبونه وکاروي په دې باندې ښه شاعر شي. دې طرفدار نه یم چې یو څوک مثلا خیام غوندې خمریه شاعري وکړي خو خپلې تجربې کله هم هماغسې نه وي. زه خپله هم کوشش کړی ده چې زه څه یم هغه د کاغذ په مخ راسي. د خپلې تجربې او د یوې هوایي خبرې ډېر زیات توپیر وي. شعر ده زما، خپل یو بیت به درته ووایم. ویریږي نه چې دا سړی به ځان ور وغورځوي، خدای په امانی راته په غاړه د دریاب وایي. عادي خبره ده، خو زما خپله تجربه راخیستې مې ده. منظور مې دا ده چې هر انسان خصوصا شاعران ډېرې زیاتې وړې تجربې لري او هغه شعر کولی شي. موږ شاعري کې متاسفانه خپلې تجربې ډېرې کمې دي.
شاعري لپاره دوی یو قراردادي شیان لري. کلمې هم همداسې دي، خیالونه هم همداسې دي، مفاهیم هم همداسې دي، او دوی فکر کوي چې شاعري همدغه ده. که ته په شاعري کې داسې یو شی یاد کړې، فرضاً په طنزیه شاعري کې یاد شوی، ته په جدي شاعري کې یاد کړې، دوی وایي وایي ګوره دا سویه، ګوره د خلکو چېرته راوغورځوله. دوی یو لیول لري او یوه سویه لري په دې خپلو ذهنونو کې، او صرف هماغه شاعري ګڼي. له هغه را لاندې بیا شاعری نه غنی آل دا چې په دنیا کې ددا شاعری چې پی پمځک نه دی دیغه ګلم ټول سوای ده امیم صاحب په مشخصه کراته وایسته په یو څو ټکو کې چې کوم مسائل دي چې د ژباړې په وخت کې باید ډیره توجه ورته وسی چې هم هغه د شعر اصالت خوندي پاتې سي او هم یې تقریبا په یوه امانتدارۍ سره راولیږدوي.
اول خو دا ده چې مثلا په دواړو ژبو سړی داسې پوه سي چې له شعر مفهوم واخیستی سي. د عادي نثر لوستل لیکل او لغز څخه مفهوم اخیستل یې اسانه دي نسبتا له شعر څخه مفهوم اخیستلو ته. په خپله ژبه هم سړی ښه تسلط ولري ځکه شعر ژباړه سخته ده. دویم مسله دا ده چې سړی خپله باید چې دی چې کوم شعر ترجمه کوي خوند یې ورڅخه واخیست که نه واخیست، دا یې بله مسله ده. او دریم مسله دا ده چې شعر هم د نورو ژباړې په څیر باندې کټ مټ نه سي ژباړل کېدی، خصوصا پښتو ته چې موږ وایي پانګ او د عربي خورا توپیر سره لري. په همدې اساس باندې یو څوک باید دا اوس ولري چې داسې ترکیب ورته جوړ کړي چې هغه مفهوم ښه ولېږدولی سي، دا یې ژبه نه اړخ ده. او د مفهوم مسله یې ما په نظر باندې تر ټولو مهمه ده. مفهوم په شعر کې، اول په شعر کې مفهوم پیدا کول چې دا خو د اصلي شاعر کار ده، دا سخت کار ده. ته چې بلې ژبې ته اړه یې هماغه مفهوم اړه یې، دا دوه ځله سخت کار ده. او نو بنان مفهوم ته باید ډېر پام وسي او مفهوم باندې باید ډېر فوکس وسي چې سم ترجمه سي، سم واخیستل سي او سم ولېږدول سي. ځینې وخت موږ په یو شي باندې خپله پوه سو خو لېږدولی نه سو، یا بل څوک نه سو پوهولی. نو کله چې موږ شعر ترجمه کوو باید دې ته فکر وکړو چې دا بل څوک ما پوه کړ که مې نه کړو پوه، یا دغه شی چې ما ترجمه کړو دا مفهوم دغه بل څوک اخیستی سي که نه سي اخیستی، بل څوک همدومره خوند ورڅخه اخیستی سي لکه ما سي ورڅخه واخیست. دا څو ټوکي دي چې شعر کې ژباړه کې ما خپله په نظر کې نیولې دي او یا یې نیسم.
کور مدان، تر اوسه به مو داسې حساب سته در سره چې څومره شعرونه به مو ژباړلي؟
نه حساب یې ځکه نهسته را سره سي. یو خو دا شعرونه ډېر واړه وي او دا په یوه ورځ باندې ډېر هم ترجمه کېدای سي، کله کله سړی ډېر ترجمه کوي کله لږ. مون ته یو کتاب ګوټی به وي چې هغه کې ډېر زیات دی، هغه دا سامان دی چې هغه د مشواڼۍ په منځ کې مینه ښځه دی، او دا یو کتاب ده. یو کتاب یې د مینې د شیبې ابدیت، د دغه کتاب ځینې بېلګې سته. یو کتاب یې د یاسمین ګلونو ته غمنامې، ځینې نور شاعران هم سه چې ما ترجمه کړي دي. نو یو کتاب ګوټی کېدای سي
په دې هیله چې کتاب چاپ سي. یوه لنډه ژباړه به واورو ستاسونه، مرکه به په همدې ځای تمامه کړو.
دا شعر چې د مرګ نومېږي دا هم د غاده اسمان ده. دا وایي چې چې مړه شم د ګور پر تیږه مې د نوم پر ځای زما د مینې کیسه په دې ټکو ولیکئ. دا د داسې یوې ښځې قبر دی چې د کتابچې پر پاڼه مینه وه، په مشواڼۍ کې غرقه شوه.
تاسو د دې یوې ټولګې یادونه هم وکړه چې په همدې نوم د مشواڼۍ
په منځ کې مینه ښځه.
ډېره زیاته مننه کور مودن،
ژوندي اوسئ. ډېره مننه.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اورئ.
افغان انزورګر عزیز الله توخی له شاوخوا څلور دیرشو کلونو راهیسې انزورګري کوي. دی وایي په دنیا کې انزورګري ډیره بدله شوې ده، خو افغان انزورګران لا هم نیولی لاس کار کوي. د ښاغلي توخی سره مې مرکه کړې ده، دا اورېدلو بلنه درکوم. توخی صاحب، که در ته ووایاست چې د کومو کلونو راهیسې تاسو نقاشي کوی؟
اصلا د کوچنیوالي نه ما ډېر شوق درلودل نقاشي سره. نو بیا مې څه شروع کړو تقریبا داسې ابتدا، یعنی داسې مسلکي توګه اکاډمیک شکل نه، نو تقریبا لس کاله الا پنځه لس کاله ما یعنی د خپل شوقي توګه ما کار کوو. او که زه رښتیا ووایم ما استاد هم نه درلود، د ما مشر ورور زه ډېر تشویقولم. نو پس لغه چې زه تشویق کړم نو بیا نو ما د خپل هغه علاقه مې ډېره سو، نو بالاخره کارونه مې هغه سو مخته بول. نقاشي او خطاطي ډېر د هنرونه مې مخته بول، څه پکې کې خطاطي هم و میناتوري هم و نقاشي هم و، دا ټول کارونه مخته بول. پس لغه چې زه د انستیتوت زراعت نه فارغ سوم بیا شامل دی هنرونو پنځه سو، بیا ما د خپل دغه اکاډمیک شکل باندې شروع کړ نقاشي مې. زه خو د شپېتم کال نه څما شوق علاقه دلود نقاشي
یعنی تقریبا شوق څلور دیر
څلور دیر البته پدې څلور دیر کال کې مکمل اکیډمیک شکل نه نو ابتدایي شکل او پنځله سکالا وخت نیسنه پس لږه څما اکیډمیک کار شروع
یعنی د کومو مکتبونو پیروي کوي تاسو
اصلا خو موږ خپل په اول قدم کې په افغانستان کې ټول هنرمندانو زیاتره کلاسیک کلاسیزم او ریالیستیک مکتبونو پیروي کوله په ابتدا کې چون څه خپل د خپل د مکتبو بنیاد څه ده دغه دوه مکتب د ریالیزم او کلاسیزم ده نو پس لږ څه بیا په نقاشي کې سره مثلا پرنګو بلاتی په مکتبو باندې بلاتی مثلا یعنی تجربه دې ډیر سي بیا کولای شي مثلا نور مکتبو ته املاس واچي لکه امپرسونیزم مکتب ده فعلاً په افغانستان کې ډیر مروج ده اکسپرسونیزم پاس لغت به مختزی بنو تجریدی مکتبونه دی مثلا فیویزم ده کوبیزم ده نو مختزی مدرن آرت ده نو دغسی مختزونو ډیر مدرن مکتبونه دی څنګه هم کولای سی هنرمند مکتبوزی لیکن بیا یو تجربه غوړی شي اقتصاد غوړی مثلا خو بدبختانه په افغانستان کې هنرمندان بیچاره ډیر په بد شرایط کې قرار لري یو خو موهیت له خو خلق له بخوا اقتصاد او د بخوا زموږ د سیو بخښنه دی یو دولت هم نه د هنرمندانو ته پام کوي یو وزارت اطلاعات او کلتور لري چې هغه بي توجه ده بالکل بي تفاوت ده د هنرمندانو پیسې کې
تو حساب تر اوسه به څومره تابلوګان جوړ کړ
ما په تعداد تقریبا 990 تر زره تابلوګان سره ما شروع کړه کار کړی
نندرتونونه مو درلو
بله ما نمایشګاګان ما ډېر د لوڅ پنفاره دي توګه هم په داخل د وطن کې او خارج د وطن لکه مثلا ترکیه انقره استنبول بیا دغه سیروزی شو تاشکند کې ما نمایشګا ور کړی بیا پاکستان کې وخت ز ماجر سوم پاکستان کې تقریبا ډیر نمایشګای مدلوت بیا څنګه سره په 2015 کال کې څه لاړ هندستان ته بیا په هندستان کې په خپل نیو دیلی کې ما یو نمایشګا د لوت په 2006 کې و خانی فرنگ روشن پنوم یاد ده سه یو گالری دلوت آل تا دیما یو نماشگاه و یو روسی نقاش و یو هندی نقاش و بیا می پا کرشنارد گالری که یو نماشگاه دلوت بیا پا دی آخر وقت 2014 که یو نماشگاه ما دلوت پا گرگاون یو منطقه ده چه افتباط دی نیو دیلی سره ده لری نوال تا یو نماشگاه ما ور که سغم دیما انفرادی نماشگاه و
ماشاءالله که دیر نندارتونو نمو دلوت طبعا پا دی که با مختلف آثار خرچه ویم یه ستاس کوم یو تابلو و چې ډیره خلکو توجه ورته کړې ده او په لوړ قیمت خرڅه شوې ده
یو څو آثار و چې په دیلی کې په ډېر شي قیمت خرڅو دوه درې آثار و چې یو آثار مې مسجد شاد شمشیر مسجد دا مې کار کړی و او یو دوه تابلوګان مې چې تابلوګان چې پاکستان کې خرڅو په ډېر شي قیمت و څنګه هم یوه تقریبا داسې مدرن شکل دلوت مکتب ته کوبیزم و چې کار میکړه واغه کاپی نو مخبله کار کړه د شي قیمت یو جرنالیست جاپانی واخسته او یو بل اثر مې و چې یو هالندیان و هالندیان نو کالری کې ما نمایشګاه دلوت د ما درې اثر الته خرڅ یو پورټریټ و افغان ولټمن په نوم یادې ده چې یو سپینګری مې کار کړه او یو جام منار دی هغه و هرات
اوس په کابل کې څو کسان نقاشان دي چې کار کوي
په مجموع کې په اکاډمیک شکل او البته مسلکی نقاشان کم لرو په مجموع کې 2.5 کسان شمیر ته راځي نو او داسې غیر مسلکی هنرمندان ډېر لرو
تو خیسه معمول مکتبونه چې اوس نقاشان کار کوي دغه مکتبونو پیروي کوي په کابل کې کوم مکتبونه دي
ولا دغه ریالیستیک او امپرسیونیزم مکتبونه ډیر کار کوي
د امپرسیونیزم په دې خصوصیاتو
سره ته وایي ریالیزم خو موږ خپل حقیقت ګرایي ته وایو پر ریالیزم کې فقط یو شی ته موږ متوجه کیږو چې یعنی حقیقت یعنی یو تابلو څه کارو حتی
کټمټ په دغه سی لکه څنګه چې ده
بالکل کټمټ هی او یعنی حتی ډیر داسې ظریف کار کوي لکه میناتور شکل یعنی هر شی لکه مثلا پانه کارو درخت کارو په مغ شکل
باندې ټول ظرافت
او ظرافت سره امپرسیونیزم مکتب داسه په خو مثلا تاسو وایم چې وخت ایجاد امپرسیونیزم مکتب سپاره کې مثلا منګاګ د داوینچی د پل سیزان د ګوګان د پل ګوګان د دغه هنرمندانو چې مکتب د امپرسیونیزم ایجاد کړ چې هغه وخت مخته ایجاد کې چې دوی په اول قدم کې دوی دا کنوسونه به تورول مثلا بیا به د سی یو رنگ به پکې وکل چې دغه مکتب د پرسونیزم ده بیا پس لغت چې دوی پوس و مثلا د سی پوس څه نه باید موږ د یو شکل ورکو مثلا خلک پوسې چې دغه شی ده مثلا کوونه ده کډرخت ده کډبر ده کنسان ده بیا دوی شکل ورکړه کنواس ته چې رنگونه په ډیر آزاد توګه کاریدل یعنی پغه کې مثلا د سیر شکل دی رستیکنو رنگونه ډیر آزاد
او قیدونه ډیر
قیدونه بالکل قیدونه مات سره پغه کې پغه واقع به رنگونه یو امپرسونیزم مکتب یو رنگ خصوصی رنگ دلوت لیکن فعلا هغه مسائل هم نسته هغه قیدات د رنگونو هم نسته
تو خیسه په دنیا کې د نقاشي مختلف مکتبونه سره ګډي په افغانستان کې تقریبا په غزاله شکل سره پات دي او دنیا ډیره بدله سوې ده څه فکر کوي دا افغان نقاشانو لپاره څه کول پکار دي چې آثار داسې شي چې د دنیا له نورو نقاشانو سره د سیالي وړ شي څه باید وکړي
یو مسله بل تاسو ته وایم چې زموږ هنرمندان یو بدبختانه چې دوی ډیر تحصیل لاندې راځي د نورو مکتبو مثلا داسې مکتبو تحصیل لاندې کار کوي نو کوشش وکړي چې ځان د دغه قیدات ځان خلاص کړي دما یو داسې مشوره ده باید د دغه قیدات نه ځان خلاص کړي کوشش وکړي ځان ته یو مکتب جوړ کړي قیدات نشته مثلا په هر شکل کارول ایسي ځان ته مثلا له کوڅه نه ځان تبدیل کړي مثلا راس یو بل هغه ته لارې ته مثلا موږ په افغانستان کې موږ کوم متوجه سو زم کارو غیر د افغانستان کوڅه دي یا مثلا بازارونه دي یا پورټریټ ده مثلا دغه قیدات نه ځان خلاص کړي کوشش وکړي چې تحصیل لاندې رانه سي دي او مکتب تحصیل لاندې اوس خو مکتبونه آزاد دي اته کولای
تاسو هم کوم ډیر وخت تیر کړئ
bale
التم بموم لدلی چې د هن نقاشان چې دي ډیر آزاد کار کوي او مختلف مکتبونو نه استفاده کوي اته د رنگونو قیدونه نه مني د مکتبونو قیدونه نه مني چې په خیال کې چې په تصور کې چې په ذهن کې ډیر آزاد کوي زموږ وسم په مغه ډیر وړو وړو باریکۍ په سیګرځي په دې باندې حساب کوي الدا چې په دنیا کې هغه باریکۍ نوري رنگ سوي دي او کوشش کوي چې هغه رواني کیفیتونه د انسانانو چې دي او هنرمند رواني کیفیتونه انځور کوي زموږ نقاشان دې شته ډیره توجه نه کوي ستاسو تجربه څه ده په هند کې مو تقریبا څو کلونه چې کار کړای د نقاشي حالت څنګه وځه
خو زه خبرو تاسو کوم خپل نقاشي احساس ته هنرمند باید کوشش وکړي چې د خپل احساس وړاندې کړي فقط خبره اوس احساس کړه اوس تاسو ویل هندستان کې اغه هنرمندان چې کار کوي هغه واقعا قیدات نه مني په دې نه مني چې هغه د خپل هغه خپل احساسات لري په خدایو کې چې په یو کنواس کې د خپل دغه رنگ وکی
یو برس وکی
دغه احساس دی وای دغه دماغ احساس ده دغه احساس د خپل احساس ما وړاندې کړی خلکو ته
زموږ ول سیدی دغه شی کوي ورته وړاندې کې تعجب کوي
خو دا د څه ما په تاسو ته زموږ جامعه ته او خلکو ترتباط لري بدبختانه زموږ جامعه تقریبا کدر تو وایم ته ووسم او یا فیصد خلک تعلیم لري دي او پری د نور دا اونری کارونه ته فرهنګي کارونه ته لدینه خو بیچارهګان بیخی لري دي محروم دي او دا نظر په موهید شرایط باندې ده اوس ته هندستان د خلک یو بل شرایط یا بل موهید کې ژوند کوي مثلا وطن کې سوله ده وطن آرام ده او جامعه یو د سیو دیموکراسي لري څه یعنی د خلکو خپل شخصي شخصیت دي شخصي هغه دي ډیر حفظ ده څوک څه سره کار نه لري اوس موږ خو زموږ جامعه خو ډیر بدبخته جامعه ده
په دې لته نقاشان مو د نقاشان او آثار مو یو ورځ د دنیا د نقاشان او آثار سره د سیالي ورسي ډیر مننه چې را لې زموږ بلنه مو مننه
تشکر نیازی صاحب
ټولنیز شبکه انټرنیټ فیسبوک ټوئیټر اس ام اس لا آزادی رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ
اوس تا نقل وار دی وغمې دا ځل د اروا په نوم یو نقل راوړی دا وایي د دې نقل پیښې ډېرې ښې سره لګېدلې او سړی تر پایه لاس نیولی ګرځوي
اروا خلک چې زده کړې وکړې او ځلمکۍ شو پلار ورته وویل زویا سبق دې تمام کړی دی نور نو کوچنی نه یې اوس نو هغه وخت را رسېدلی چې له کوره ووسی مسافر شي زه به یوه پیړۍ درکړم سفر پیل کړه د پیړۍ بارول او تشول د مالونو اخیستل او خرڅول زده کړه خ پورا زحمت و باسه زغوارم چه چومره جر که دایشی در جوند کولو با هنر بوشی. پلار زوی تا او وزاره روپه ورکره چه مال وربنده راونی سی او بیایی و پلوری او گرد پکی وکری. حالک لکورا رخصت واخیست بیڑای تا و خود سمندر که مزل پیل کرد. لخه مزل و روسته بیڑای پای و بندر که ودر والا پا ساحل که را کس شو چه بازار دلار شی او پا حقو پیسو چه پلار ورکره وی مالو نوخلی. ده دغلتا یو تابوت که مړی ولید چې لارویان به ورته درېدل او په تابوت یې لکه سوالګر ته چې څوک پیسې ورکوي پیسې اچولې. ده له یو چا پوښتنه وکړه چې دا مړی ولې په میدان ایښی دی؟ مړی خو باید ژر تر ژره خاورو ته وسپارل شي. هغه ځواب ورکړ، دغه سړی چې مړی یې په تابوت کې دی پوره وړی و، او په دې وطن کې دا رواج دی چې څو پورې د دغه کس پور نه وي ادا شوی مړی یې نه خښیږي. نو تابوت به تر هغو دلته ایښی وي چې خلک پیسې ورټولې کړي او ټول پورونه یې پرې شي. که د مړي یوه روپۍ پور هم پاتې وي د خښولو اجازه یې نشته. ده وویل، ورشي ټولو پور ورکوونکو ته یې ووایاست چې راشي چې پیسې ورکړم. په ساعت نیم کې ټول هغه کسان را پیدا شول چې په مړی باندې پیسې باندې وي. د ټولو ته پیسې ورکړې او چې په دې ډاډه شو چې مړی نور نو خاورو ته سپارل کېږي، خپلې بیړۍ ته وخود او تش لاس د کور په خوا روان شو. کور ته چې ورسېد پلار یې ورته وویل، عجیبه ده، ډېر ژر راغلې. د چې ټولې پیسې د پردي مړی په پور کې ورکړې وې، پلار ته پلمه وکړه. ویې ویل، سمندری غلو می د بیړۍ مخاوني ولا ایثار یکړم او ټول پیسې رانه یوړې. پلار ورته وویل، شکر دی چې ته ژوندې یې، چې سروي خولې ډېرې دي، غم م کوه، زه به نورې او زره درکړم، خو دا ځل به پام کوي په همغه لار به نه ځي چې غلو په کښ کولی وي. زوی پلار ته ډاډ ورکړ، خدای پاماني یې واخیسته او په بیړۍ کې یو ځل بیا سفر پیل کړ. د سفر په وخت د ترکانو یو بیړۍ ولیده او له ځانه سره یې وویل، دا خوخه خبره ده چې سړی دوستان پیدا کړي، راځه سلام به ورواچوم، خبرې به ورسره وکړم، ګوندې د لارې ملګری شو. د ترکانو بیړۍ تا ور وخوت او له چلوونکي یې پوښتنه وکړه، له کومه ځایه راځئ؟ هغوی ورته وویل، له ختیځه راځو. ده بیا پوښتنه وکړه، څو مو بار کړي دي؟ هغوی ځواب ورکړ، نور بار نه لرو، یوازې یوه ښکلې ښځه را سره ده. ده بله پوښتنه وکړه، دا ښځه خرڅوي؟ په چای خرڅوي؟ هغوی ورته وویل، هر څوک چې ډېرې پیسې لري دا د ترکانو د سلطان لور ده. را ومتښتوله، ځکه ډېره ښکلې ده، ګوندې په ښه بیه خرڅه شي. ده د هغې د لیدلو اجازه وغوښته او چې څنګه یې ولیده د هغې د بیې پوښتنه یې وکړه. هغوی ورته وویل، په 2000 یې خرڅوو. د 2000 روپۍ چې پلار ورکړې وي او تیارې ورسره وي ټولې هغوی ته ورکړې. انجلۍ یې خپلې بیړۍ ته راوسته، واده یې ورسره وکړ او یو ځل بیا تش لاس کور ته روان شو. چې څنګه کور ته ورسېد او د پلار نظر ورباندې ولګېد، پلار ورته وویل، ډېر داسې ښکلی او تازه ښکارې، لکه چې ښه ګټه دې راوړې ده. ده ورته وویل، پلاره، یو ډېر زیات قیمتي غمی مې راوړی، په لیدو به یې بی حدا خوشحاله شي. یوه ښځه مې راوستې ده، زما ښځه اوستانګور، د ترکیې د سلطان لور ده. پلار یې ورته په قهر شو، احمق یې وباله، او دواړه یې له کوره وشړل. له ده سره چې نه پیسې وي او نه یې کوم کسب او کمال زده و، ښځې ته په ژړا وویل، اوس به څه کوم، زه خو نه پیسې لرم نه کمال. ښځې ورته وویل، غم مه کوه، زه انځورګره یم، زه به انځورونه باسم، ته یې په بازار کې پلوره، خو ګوره چې هیچ چا ته ونه وایي چې دا انځورونه زه باسم. ښځې انځورونه ایستل او میړه یې په بازار کې پلورل، ګزاره یې روانه وه. په دې منځ کې د ترکیې سلطان هرې خواته بیړۍ واستولې چې د ورکې شوې لور درک ولګوي. د تصادف له مخې د سلطان د کسانو یوه بیړۍ هغه ښارګوټي ته هم راغله چې دغه جوړه پکې اوسېدله. د بیړۍ کسانو چې ښې پیسې ورسره وي، د ښارګوټي په بازار کې له دې پرته چې چنې ووهي، د خوښې شیان یې په لوړه بیه اخیستل. د سلطان د انځورګري لور میړه چې دا حال ولید، په منډه کور ته لاړ او ښځې ته یې وویل، ښه ډېر انځورونه وباسه چې ډېر شتمن کسان راغلي دي، که خدای کول ټول به په ښه بیه وپلورو. د سلطان لور په بیړه ګڼ انځورونه وستل او میړه بازار ته یوړل. د ترکیې د سلطان کسانو چې انځورونه ته وکتل په خپلو منځو کې سره وویل، دغسې انځورګري به د سلطان لور کوله، دا د بل چا کار نه دی، دا خامخا هغې ایستلی دي. دوی زلمی ته وویل، انځورونه په څو خرڅوې؟ زلمی ځواب ورکړ، بیه یې ګرانه ده، یو هم تر شلو روپو کم نه ورکوم. هغوی ورته وویل، سمه ده، خو زموږ نور هم په کار دي، که فرمایش درکړو راته باسي. زلمی ورته وویل، زه نه، زما میرمن انځورګره ده، راځئ کور ته به لاړ شو، هغې ته فرمایش ورکړئ وبه یې باسي. د سلطان کسان کور ته ورسره روان شول او دوی چې د سلطان لور پیژندله سمدستي یې ونیوله، وی تړله، په بیړۍ کې یې واچوله، خپل پلار ته یې ورسوله. د سلطان د لور یوازې پاتې شوی میړه غمونو لاهو کړ. نه ګرانه ښځه ورپاتې وه، نه یې پیسې لرلې او نه د کسب و کمال څښتن و. هره ورځ به د ساحل غاړې ته په دې تمه ته چې ګوندې څوک یې په بیړۍ کې سپور کړي او له دې ځایه یې وباسي، خو څوک یې نه پیدا کول. بالاخره یوه ورځ ماسپښین چې زلمی د ساحل په غاړه یوازې ناهیلی ولاړ و، هلته یې یو بوډا کب نیونکی ولید چې په خپله وړه بیړۍ کې ناست دی. زلمی ورته وویل، ما به در سره ملګری نه کړې، کار به در سره کوم. بوډا ورته وویل، زه به بیړۍ چلوم او ته به کبان نیسې، خوښه دې ده؟ زلمی ورسره ومنله، بیړۍ ته ور وخوت او دا ژمنه یې سره وکړه چې ګټه او تاوان هر څه به نیم په نیمه وي، هر شی به برابر سره ویشي. په هغه ورځ چې لمر ولوید او د ماښام د ډوډۍ وخت شو، بوډا ورسره خپله ماښامنۍ وویشله او له هغې وروسته دواړه په بیړۍ کې څملاستل. دغه وخت ناڅاپه یوه زوروره سیلۍ راغله چې د دوی بیړۍ یې د سمندر منځ ته وښویوله او بیخي ډېر وړاندې یوه ناآشنا ساحل ته ورسوله. دا ترکیه وه او ترکو چې نابلده کسان ولیدل بیړۍ یې ځینې واخیسته. دوی یې لکه څنګه چې د هغې زمانې دود و د خپل سلطان مریان کړل. سلطان دواړه د باغ او کرنې په کار وګمارل. بوډا به د سبزیجاتو د پټو پالنه کوله او زلمی ګلان کرل. دواړه مریونه د سلطان د باغ له نورو باغوانانو سره انډیوالان شول. وخت ورباندې بد نه تیرېده. بوډا به شپېلۍ، ګیتارونه او وایلونونه جوړول او زلمی به غږول او ترنګول، سندرې به یې ویلې. دغه وخت د سلطان لور په یوه هسک برج کې د سزا لپاره نظر بنده ساتل کېدله او د دې لپاره چې زړه یې ډېر په تنګ نه شي سیلۍ یې ورسره وي. دې ګڼله چې میړه به یې ډېر لرې چیرته اوسي، خو چې د باغ له لورې به یې د ساز او سندرو آواز واورید، په زړه کې به یې ورتېره شوه، دا نغمې به څوک غږوي او دا سندرې به څوک وایي. دومره ښکلې سندرې او ښکلې نغمې، خو یوازې د ښایسته وي. د سلطان لور به خپل میړه ښایسته باله. دې د برج د بندې کړکۍ چې د پرانیستو اجازه یې نه وه، له چولو څخه باغ ته وکتل او خپل ښایسته یې وپیژنده. د سلطان د لور ندیمو او سیلیو به هره ورځ د ګلونو یوه ډکه ټوکرۍ برج ته خېجوله. د سلطان لور د خپل ښایسته له لیدو وروسته سیلیو ته وویل، دغه سړی چې سندرې وایي او نغمې غږوي په لویه ټوکرۍ کې یې کینوئ، په ګلونو کې یې پټ کړئ او دلته یې برج ته راوخېجوئ. زلمی او نورو باغبانانو ګمان کاوه چې د سلطان د لور سیلۍ غواړي ټوکه جوړه کړي. زلمی په ټوکرۍ کې پاس راوخېچول شو او چې د ګلونو له منځه راووت، حیران پاتې شو چې خوب ویني او که په رښتیا خپله ښځه. د سلطان لور او میړه یې د تیښتې بندوبست وکړ. یوه لویه بیړۍ د سلطان د لور له سرو سپینو مرغلرو او جواهرو ډکه شوه او د سلطان لور له خپل ښایسته او خپلو سیلیو سره ور وختل او هله بیا بیړۍ په تیاره کې په پټه روانه شوه. خو بیړۍ لږ لار لا نه وه کچ کړې چې زلمی ته له بوډا سره کړې ژمنه ور یاده شوه. نو خپلې ښځې ته یې وویل، ګرانې، ما له یوه بوډا سره ژمنه کړې وه چې په ګټه او تاوان کې به سره شریک یو. اوس چې زه په ګټه کې یم او په سرو سپینو او جواهرو بار بیړۍ را سره ده، هغه مې هیر کړی دی. دغسې چلند مې په زړه نه آوارېږي. زه خو وایم چې که خطر هم وي توکل په خدای، ورستنیگو او را سره ملګری کوم یې ته پکې څه وایي؟ د سلطان لور یې غوښتنه ومنله او دوی بېلې دي چې خطر ورپېښ شي بوډا هم د ځان ملګری کړ. د سمندر په منځ کې زلمی بوډا ته وویل، له ژمنې سره سم به په بیړۍ کې ټول شته سره نیم کوو. بوډا ورته وویل، په بیړۍ کې خدا ښځه هم شته، هغه هم نیمه زما او نیمه ستا کېږي. زلمی ورته وویل، ګرانه مشره، زه ستا د نیکۍ پوره وړی یم، زه دې ته تیار یم چې دا خپله نیمه برخه ثروت هم تا ته درکړم، خو البته ښځه به را پرېږدې، دا به زما وي. بوډا وخندل، ویې ویل، ته ډیر سخي زلمی یې، ما پیژندلی خو ته ما سم نه پیژنې. زه د همغه بوډا اروایم چې یو وخت په تابوت کې پروت وم او د پورونو په وجه مې د مړي د ښخولو اجازه نه وه، خو تا خپلې ټولې روپۍ زما په پور کې ورکړې. دغه شتمني او دغه بخت چې دې موندلی دی، دا ټول د هغو ښو برکت دی، زه هیڅ شی نه غواړم. دغه وخت بوډا زلمی ته دعا وکړه او لکه برېښنا چې ښکاره شي او بیا نه وي، له سترګو پناه شو. د زلمی بیړۍ چې د پلارانۍ ښار ساحل ته ورسېدله، ټول خلک ورباندې خبر و چې د دنیا د مخ یو ډیر لوی شتمن را روان دی. هغه څوک چې په ساحل کې ورته انتظار ولاړ و او زلمی ته یې غېږ ورکړه، د زلمی پلار و. زلمی پلار یې او میرمن یې ټول عمر په خوشحالۍ او عزت تیر کړل.
په ډیرو وجرو کې لډیر په خوا د نورو مجلسونو ترڅنګ کله ناکله ترنم هم کیږي. هغه کسان چې هغه ګونه لري، اکثرا دوی یا خپل یا د نورو شاعرانو شعرونه په مترانم انداز کې داسې وایي چې د ټول ساز تند پرې ماتیږي. په سټوډیو کې نن محمد شفیق خان را سره میلمه دی. شفیق خان خو غږ لري، دی به راته ووایي چې څنګه یې له ترنم سره شوق پیدا شوی. محمد شفیق خان، ترنم خو له ساز سره کیږي او بې ساز هم خلک کوي، نو تاسو څنګه کوی؟ بې ساز ترنم کوی که له ساز سره؟
زما خو تر دې وخته بې ساز ترنم و، ځکه چې تنهایی وه، نو هغه تنهایی زه ترنم ته راوستلم او ډیر مې ناشنا سم زمزمه کاوه. هغه مې اوریدی تقریبا، هغه مې په مغزو کې کښېناستی.
دا راته ووایاستئ چې څنګه مو علاقه پیدا شوله دې ترنم سره؟
داسې و چې مشکلاتو تنهایی ته یووړلم، بیا نو د مکتب و د درس په وخت کې هغه کتابونه ډیر راته مشکله وه، نو هغه ما د شپې تر سهاره ویله. د شپې تر سهاره چې به مې ویله، د هغه تر څنګ به ما د ناشناس غزلې اورېدلې، دا به مې تر سهاره اورېدلې. په هغه به زما زه خوب
یو وخت کې به دې دوه کاره کول
وکړې. هغه تقریبا داسې و چې مطلب هلته به ما د ریاضي سوالونه الواله، د بل تر څنګ چې سهار چې به زه راپورته سوم، تقریبا د ناشناس کومې غزلې چې به ما اورېدلې وې، هغه به زما ټوله په دماغ کې پرتې وې. خو اوس هغه رقم نه یم.
نو ولې څه شوي؟
وخت تېر سو، نه پوهېږم چې ولې. په هغه شپو کې احساسات و، جذبات و، اواز هم ښه راپورته کېدی. دا ځای ته زما فکر نه و چې بیا داسې زوال راځي، مطلب کمزوري کېږي.
علاوه له استاد ناشناس نه چې تاسو یې سندرې ترنم کوئ، نور څوک دی چې تاسو یې علاقه لرئ ورسره چې باید ترنم یې کوي، ترنم وایي؟
دا اول سر و د کندهار کې د بیدالله، او بیا د دې تر څنګ بیا چې کله زه داسې د مطالعې د سټډي و خواته ورنږدې سولم، یا مې کله تنهایي کې ژوند درلودی، او بیا مې خوشحال خان خټک ډیر مطالعه کاوه، بیخي ډیر مې مطالعه کاوه. په هغه وخت کې زما سره د خوږ ژبې اواز داسې ښه خوند راکاوه د ناشناس، او دا مې فکر کاوه چې مطلب اصلا چې موسیقي د نو همدا ده.
په اردو کې بیا د چا غزلې ترنم کوي؟
په اردو کې خو نو داسې دي چې هغه کې ډېر ښه ښه موسیقاران سته، ډېر ښه ښه هنرمندان سته، ډېر خوندور هنرمندان سته، دا هلته هم سته او په انډیا کې هم سته. زما تقریبا پخواني ټوله هنرمندان چې دي د هغو وختو، بلکې هر هنرمند چې په افغانستان کې هم تېر سوی دی، مثلا دا اوس په روژه کې زما ډېر کوشش دی، په رامزایر باندې زه کار کوم او تقریبا ما زیو زمزمه کوم، هغه ډېر بیخي زیات. نو په دې کې زه وینم چې مطلب هر یو په خپل وخت کې کار کړی دی.
د هند سندرغاړو مو ویل، د کلاسیکو سندرغاړو، په هغه کې د چا غږ ډیر ستاسو د توجه وړ ده.
هغه ډیر چې وو تقریبا دغه سل یا یو سل څو غزلې چې سیګل ویلي وې، نو ځکه چې ناشناس خو اردو وه او اردو زما دپاره مشکل هم وه، نو کله چې به ما یو دوې درې غزلې اورېدلې په اردو کې د ناشناس، هغه بیا وروسته زما دا فکر شو چې دا د سیګل آواز دی، نو بیا به ما د سیګل پر رنګ باندې زمزمه کولې. او د 2000 مخکې تقریبا د سیګل کم کمپوزونه چې وه، څونې غزل چې ته ویلي دي په هر کم چې ویل دي، مشکل د الفاظ درست وو مگر په کمپوز وو او په طرز وو، په لهجه کې چندانې فرق نه وو.
تاسو سیګل یاد کړه، د هغې یوه سندره راته چې مشهوره یې، هغه راته زمزمه کوي، ترنم یې کوي.
بلې، د بخښنه غواړم د نوشا صاحب په قول باندې چې د سیګل تا غزل د د پر حالات باندې جوړه وه، نو د ته ځکه ډیره خوښه وه، د چې هر څه غزلې وې ویلي وې په هغه کې د ده دا غزل ډیره خوښه وه. او بیا د ویلي هم دا په کتاب کې ما مطالعه کړل، د دې سټډي ما وکړل چې دغه غزل چې ما ویلې ده، کله چې زه مړ سم زما پر قبر به زما سره تاسې یوسي تر جنازې پرې، دا د ناشناس په آواز کې ما واورېدلی، بیا مې د سیګل په آواز کې واورېدلی چې ډېر ښه په خوند یې ویل ده، کېدلی سي زه لږ څه د ناشناس پر طرز د زمزمه کوم. او بیا هم دوی داسې وکړل چې کله سیګل مړ سو هغه غزل یې د ده سره یوړل تر جنازې.
جب دل ہی ٹوٹ گیا، جب دل ہی ٹوٹ گیا ہم جی کے کیا کریں گے، جب دل ہی ٹوٹ گیا الفت کا دیا ہم نے اس دل میں جلایا تھا، الفت کا دیا ہم نے اس دل میں جلایا تھا، امید کے پھولوں سے اس گھر کو سجایا تھا، امید کے پھولوں سے اس گھر کو سجایا تھا، ایک بے دل لوٹ گیا، ایک بے دل لوٹ گیا ہم جی کے کیا کریں گے، جب دل ہی ٹوٹ گیا.
ڈیر زیادہ مننا، البتہ سائیکل زا ماورما غگ مڈیر اور نس دیر سائیکل تا دبر مودا کی مولی دا ساز لالو سر سندری ونا ویل ددی دلیل سو
د ٹولنی سا آؤٹ ہو
بیا چې بیرته رالی ټولنې ته ولې دې دا کارونه
نه مې ورته فکر چې داسې به راځي، او زما دونی په اهمیت هم نه پوهېدلم چې رښتیا خبره سي.
اوس دې څه نیت؟
اوس مې دغه نیت دی چې زه باید پر دې باندې کار وکړم، او په هر حال چې وي چې څه نا څه چې اڅونې زما څه کېږي زه باید خلکو ته ځان ښکاره کړم.
یعنی اوس مو زړه ده چې د ساز لالو سره
سندري
په دې برخه کې مو څه زده کړې هم کړې دي کم نه دي کړې؟
یا نه مې دي کړې، چیرې مطلب څوک ما په شاګردۍ باندې قبلوي یا دی ما اکسپټوې زه بېخي اماده یم هر څوک چې وي.
تاسو په خپلو خبرو کې استاد ناشناس څو ځلې یاد کړ، د هغې یوه سندره چې ستاسو ډېره خوښېږي هغه راته ترنم کوي.
درست ده، د پښتو غزلې او فارسي غزلې خو دا تقریبا زما په دماغ کې ټوله ناست وې، مګر اوس چونکې وخت ډېر تېر شوی دی نو دغه ډېرې نرمې غزلې چې دي او د چې په هغه اول سر کې ویل دي او ښه خوږه آواز کې ویل دي هغه به زه درته ووایم چې د په اول ورځ په راډیو کې ویلې ده د په قول باندې.
ناروغ یار بلا دے واخلم، داغ دے خدای مرا باندے وین، او ناروغ یار بلا دے واخلم، ناروغ یار بلا دے واخلم، خدای دے لدے وارے را جوڑ کا وہ ناروغ یار، خدای دے لدے وارے را جوڑ کا وہ ناروغ یار، خلق بوائے بخت توڑ دے آرے مرنا، ناروغ یار بلا دے واخلم، بلا دے واخلم، خلق
تک باوائے بخت تور دے آرم رینا نا رو غیار بلا دے واخلم بلا دے واخلم
دیرا مننا
عدالت اول فساد سره مبارزه که غواړی د فساد موارد د ازادي راډیو لاله مسولینو ته ورسوي نو د هر یک شنبه په ورځ له دریو تر څلورو بچو د دغه شمیرو لاله له موږ سره په اړیکه کې شئ 0999 15 30 40 0999 15 55 او بیا هم د ازادي راډیو د فیسبوک باندې لاله خپل پوښتنې له موږ سره شریک کړئ www.facebook.com/azadiradio